کور کې همدا جنجال ده. وای نه ته نه پوهېږې ته تاسو خو وایي زاړه سوي تاسو هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي سي اوس دا ځوانان سي دا نوي نوي را زلمي کېږي وایي سي د دوی وینه ګرمه یي باید مور پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي ورسره ډېر څه ونه کې خو له خپل ګناه هم وایم هسې لږ مور پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر سوي دي. اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده را پاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې سي همد جیګرخونیان ډېرې په هر کور کې جنجالي.
سامي علي خیل وایي دا ډېره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات چې راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي، یو بل ته قناعت ورکړي، او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي. باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زوروره بولیا وایي ښه ده چې په هر مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته مغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رائے او نظر ترې واخلي، او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره دی رابولي. د کور په شمول حتی د کلی کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي، او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي چې کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي، او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
استاد، ولې په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث هم دا دی، بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې ایجادولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بیرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي نو پایلې یې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیزې انتقال کی خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کیږي څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه وي سي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوه شوي وي، زموږ پلرونه هم زموږ مشران هم، چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغسې قضایه به درلودلې خپل پلرونو سره، لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپلو کورنیو سره، مشرانو سره. کله وایي دا طبیعي ده، موږ باید په خپل چلند کې او یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی، په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي، همغږي منځ ته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنې یو څه هغوی راتیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره، تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنیو له لارې، په اړیکو کې، یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی سي، هغه باید ومنو، که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو، ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري، په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو وختونو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل، یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست 15 تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي، نه یوازې دوی ګوښه کړي بلکې دوی دفترونه هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له 30 تر 40 شوکتانو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مخته وړي او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا باندې لاندې دي. نه د حقیقت څه دی، په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره، چې دی هم د غول لسنو غو خشوي او سلاکارانو لړل دي، خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغل محمد ایوب رفیقی صاحب، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوری ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ول لسنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کیږي هم خورا مهم شمیرل کیږي، که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لسنه لدن دولري کیږي او حتی دفترونه یې منحل کیږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سره شروع شوی ده، د درو کالو راودې خواته، د څلورو کالو راودې خواته. زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و، هر مصلحت چې و، خو رئیس صاحب جمهور دا پرېکړه کړې وه چې باید سلاکاران ولري. ولې په دغه شمېر چې سلاکاران اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه یې چا نه درلودله. او په زمونږ کې د ملاقاتو مشاورات هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور دغه سره ویني او غوته دنده وسپاري.
درسته. او دا رفیقي صاحب بخنه واړم زه دې موضوعاتو ته ورسره راګرځم. زما یو پوښتنه دغه تسال خبر نه د جمهور رئیس د اوسنوي ټولو سلاکارانو شمیر څو تر رسیدي در حال کې چې ولستنه دلري شوی هم دي.
نو ماته د کلیک حساب نه دی باندې چې څوک څه دی خو زه په دې باندې مطمئنه يم چې د یو سره ډیر شپورت دی.
اوس د ارګ د نه نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شي دی؟
جمهور
سلاکار وای
تقریبا
درې کال تاسو پار کې دننه څه کول؟
تشکیل درلودی چې تاوده مسائل ورځی چې زما دنده د ولسی اړیکو په مختلفو مسائلو باندې تودی خبرې د ورځی د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه چړنې کولې پر هغه باندې بحث کاوه او دا هغه کومه گزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهوریت ته تفتیک یو ورته په تفتیک دوه ورته په دوه ورته کې نظر ته چې موضوع سره مهمه ده پر دې باندې مو گزارش وکاو.
دا د جمهوریت ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
دا
فکر کوي چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلې؟
ولا زه فکر کوم چې تاسو ولیدل کې لیدلې حتما به په دیوه هدا اقل دیوه گزارش
جمهور رئیس یو خبره په زلونو تکرار کوي چې ماته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندي رسیدلي او کنه هغه لوستي ندي؟ رفیقی صاحب د جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې موږ لرو. بله. آیا په دوی کې ځنې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسي په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه خغلی سرګند دی ویل کېږي جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازي بڼه و ځنې مشاورینو ته او ځنې یو تنه؟
حکومت چې دا امتیازي مسله د رئیس جمهور سره مطرح و چې څوک امتیازي دی او څوک نه دی. ولې موږ لیدلې چې بعضي مشاورین ډېر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب لکه قیومی صاحب چې مشاورو په یو وخت کې خپلواک شه مشاورو دی هغه کسان چې هر کې بناسته او هر کس سره مستقیم روابط درلود او مستقیم د هغه ځکه هدایت اخیستی. ولې موږ په هغه جمله کې نو هیڅ وخت
دلیل دغه ته پوښتنه مرامه مطرح کیږي چې دلیل څه شای کېدای شي؟ یو ستاسو چې ونه توانید د خغلی سرګن یا تاسو چې د زنو کسانو نمونه واخص دا غوی په سیر شي کنه یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکی جوړ کی خاص له جمهور رئیس سره واغه جوړ شي ویني؟
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتا او خاص کړي خاص کسانو ته په دې خاطر چې د روابط پر اساس د ورکیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر شو مشاورینو چې هغه کولای شي حاجه اصل هغه څه چې رئیس جمهور ځنې غواړي د هغه پر اساس باندې مخ ته ولاړ شي. ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور ورته یو فالتو ناستی فقط څېړنه به کوي یو مکتوب ورکوي خپل نظریات په ارګ ته لیږي دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بله خبره.
رفیقي صاحب دا نه ستاسو دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ستاسو په مشاوریت کې منحل شوی دی یا فکر کوي یو درست اقدام دی؟
زه د داسې مشاورت سره لکه د ازما مشاورت چې نور مشاورین صاحبان چې زه پېژنم زه د اقدام سره دوه وخت مخه چې شوم دی ولې هغه مشاور چې په هر ماده باندې لري هغه داغه د زلکر سره یه دي ازمي کار وخت مشکل پدې کې دي چې د کسان چې راغلي اکثر د ډیر لوړ زلکت خوندي اوس چې د هلال صاحب د سولې په اعتبار باندې مشهور دي او د سولې مسله کې کومه مسله د نسل هغه اقلی او اړین برنګ چې جمهور دې دې یا د ارګ د کړیو سره دې چې او مشاور سره تفاصیل سم شو راکې په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د نشال ایستل سوال او ماته ډیر مسایل د سولې په اعتبار معلوم دي چې هغه اقلی او ورځ باندې څو پښتنه وګړي چې ورور د مشاور سره تا دلته دنه اجرا کړی او اوس په داسې اساس وخت استاذ نظر چی شي دا قط انده دا پروسه نه او بل خبره ده دا شی و دا لغو کولم سره زه مخالفه یم زه دې سره مخالفه نه یم چې د مشاورین د منځ ولاړ په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي ونه درې کاله سره کار یو مشاور باندې سره مګزاري او چې بل اخر هغه په ځان نه خبر مطبوعات د روی څخه یاد د مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای دا کار سم نه ده زه د نور د مشاورې د لغو کول سره زه مشکلات لرم
هو س دلته یو اخلاقی بحث هم را منست کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د ادارې لپاره کار مهم نه دی یا ادارې کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشې د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه وسی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو هر یو قرن د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې زیات تبلیغ ونه کی فکر نه کوي یو اخلاقی درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړي او چې مونږ دغه لته هغه اساسي برخه کار یا دند چې زموږه هغه تر خاور لاندې د نوړتیا نه چې وسخه چې ولا شي خدای په معنی وکړي وای
بالکل بالکل خبر سجیا صاحب موافقه مولی یو خبره کوم هغه د رئیس صاحب جمهور په بعض موارد کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظات په خاطر باندې مقرر یا د اقل خله ورچت خو دغه مشاورین د اول سکته د خپل انتخاب کړی و دا چې دوی د بل څه په واسطه راغلي یا نیوی پیسه د مشاورین صاحبان چې اوس د اجرا کوي د بل څه په خاطر شوی یا وکیل صاحب ته مقرب دی فشار راوستلی دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر راوستلی دی ولې دغه اول سکته کې دا ولا سره کسان هغه کسان چې د خپل انتخاب کړی او د شخصي پیژندلو ورته له چي دوی سب کار واکړي نو دا خبره پدې کې چې د رئیس صاحب د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې د لوی هغه د ګانه برخورد کوي د مسایل سره نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې یو سر دیش مشاورین چې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې روابط ساتي او نور په نایس کې چې ادي اقل په دوو درو سره زده مشاورین په سره کار کوي یو ملاقات ما په تیر یو کال کې هغه خپل د شواره د خوښۍ ملاقات کړ او په ډیر جدي موضوعات وو د ملاقات غوښتنه ځنه کړې ده ولی دا خبره نه تر ارګه شې د
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مو ولسم شر سره دی او صلاحکار په توګه باندې سوزل لیدل
ما په تیر درو کدو کې به هغه خپل سرور تنځه ولې دی یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدل
یو د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځنې کړې ده چې لطفاً لیسې به موږ بل ډېر اساس په سایه لرو اته ما دا غوښتنه ځنې وکړې تیر وایي چې زه زما خپل استفاده کوم زه نه قابه ده من خو بری کې زه یو د زما مؤسسات په هغه ځای کې لازم نه دي چې تاسو وښه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه و د سسې و هیڅ نه و ادارې ته نه لرو په دې خاطر باندې موږ ما قطعا نه دی لیدلی چې موږ یعنی د مشاورې پر اساس باندې وو دا چې موږ د دې کمپاین په وخت کې مو لیدلی یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي خو څنګه تاپی وو دا پروژې په ارتباط باندې مشاورې او استاد کوم مخصوص وخت دا شی افتتاح داغه او دې خاطر موږ بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
ډیره مننه رفیقي صاحب کوم وخت